السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا کې جګړه کړې. د پاکستاني پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلې چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي سږ کال د څه باندې 1 میلیون بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. او چا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د وچا په باور د بېوزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. وچا داسې مال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منې کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید یې بې ساري دي او په خبره نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 اویا میلیون په بخښنې سره له 2 اویا میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي چې پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعریفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجي تور ملنګ ویلي وو د ګمرکي تعریفو د لوړوالي له کبله د شوکاڼي او نورو صنعتونو 50 کارخونه تړل شوي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر وارېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعریفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د 13 جنوري 2015 په 15 خپور شو ویلي تیر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه وو او د افغانۍ ثبات هم ښه ساتل شوی و. ازادي راډیو ته خواږی است. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل نااعلان شوي سفر پر مهال وکړې. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د 1 کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په سر کې به د تورخم او دور بابا د نښتو په ارتباط باندې تاسو ته وروستی حال درکړو. د تورخم دروازه لنن ساره تړلې ده.
دروازه بند ده، تورخم داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دیم د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جمع امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن کیف ته په یو نااعلان شوي سفر تللی دی. هغه په کیف کې وویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي وژلي دي.
بادغیس کې شپږ ویشت زره درې سوه شپږ ویشت میږي تلف شوي دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږي، 15 وزې، 19 غواګانې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلې چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. جزئیات د امید زیرمال په ریپورټ کې.
دانن سهار په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ د شوې جګړې ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی خبریالانو لخوا د ځایي چارواکو په حواله خپره شوې ده. یو شمیر پاکستانی رسنیو په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په حواله جګړه تایید کړې او وایي یو عسکر یې پکې ټپي شوی چې روغتون ته لیږدول شوی دی. په تورخم کې د پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو ترمنځ د جګړې یو عیني شاهد د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل، لومړۍ جګړه تېره شپه په دور بابا سیمه کې وشوه او نن سهار بیا تورخم کې له اوو تر نهو بجو دواړه لوري دوه ځله سره په جګړه شول.
دفاع خلک هم راغله، دروازه بنده ده، تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جنګ امکانات شته دی. اوس وخت کې ډزې ودرېدې.
په درو بابا کې بیا د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې تېره شپه لس بجې له پاکستاني عسکرو سره جګړه کړې چې په پایله کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې سرچینې له قوله درو بابا کې نخته وروسته تر دې وشوه چې د دوی په عسکرو پاکستاني ځواکونو ډزې وکړې، خو پاکستاني رسنیو بیا په تورخم کې د خپلو چارواکو له قوله هلته د شوې جګړې پړه په طالب ځواکونو اچولې او ویلي دي چې لومړی پرې دوی ډزې کړې دي. ازادي راډیو د پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره د طالبانو د دفاع وزارت ویان، کورنیو چارو وزارت ویان او د حکومت له ویان سره اړیکه ونیوه، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تېره شپه د تورخم د کمیسار محمد صدیق له قوله خبر خپور کړ چې تر بله امره د تورخم دروازه وتړل شوه. هغه یې لامل د پاکستان لخوا د خپلو ژمنو نه پوره کېدل ښودلي، خو ډېر جزئیات یې نه ورکړي. خو په خبر کې دا هم ورزیاته شوې وه چې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې دي. خو جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي طالبان وروسته تر دې د تورخم دروازه وتړله چې هلته پاکستاني چارواکو پرون یوې ناروغې ته چې قانوني اسناد یې نه لرل پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د کندهار په سپین بولدک، د ننګرهار په تورخم او په پکتیا کې له پاکستاني عسکرو سره وخت نا وخته جګړه کړې چې له امله یې دا لارې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د اتلسو غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړی. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د اتلسو افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني ډول بلغاریا ته اوښتي وو. د دې پېښې په تړاو لږ تر لږه اووه کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند حسنزی رپورټ ته.
از رفیق خوب پرسان نمود، اسمش نعمت ده. میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګري درې میاشتې مخکې ترکیې ته په ناقانونه لاره روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګري نوم نعمت واخست او زیاته یې کړه.
زما دوه ملګري له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیې ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بې خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښته نوم او غا یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکېدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده، په واټساپ کې یوې مرستندویه ډلې یوه ویډیو لیږلې او ورنه یې غوښتي چې له دې او ماشومانو سره یې مالي مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکې صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندېدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لاره غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورټ ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو چې تغل دی چې موږ پوهی کو لاری خراب دی خو هغه مجبور دی چې لارشي هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یوه ماشوم په ګډون د 18 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل له دې لارې ژغورل شوي 24 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری UNHCR د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یوه ماشوم په ګډون د 18 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکوونکی دی دوی په یوې ګډه اعلامیې کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 18 په دې پیښه خواشینۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو ځلې بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو
ازادي راډیو ته غوږ ونیستئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ازادي رادیو ته اغواګي است لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ هغه په کیف کې ویلي تر هغه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته دغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاد کړه اسدالله لودین دغه مسله تعقیب کړې او وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي مهرباني
او مننه استانک د سید امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې يرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللې ده کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه هم اورول شوی خو خبری اژانسونو د کومي امنیتی پیښې خبر نه دی ورکړی بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبريالانو ته ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي هغه زیاته کړې د دې سفر پر مهال به په دې خبرې کوي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وکړي د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو کړي چې سکهل بریا ترلاسه کړي د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلي دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د دیموکراسۍ په معنا پوشي بایدن د اوکراین دولت ته د 500 میلیون ډالر په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه او دا غرازی وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسی شرکتونو نوی بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندیز سیستم هم شامل وي بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل له دې ډلې وویل چې پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د جګړې له پیل سره سم داسې فکر کاوه چې اوکراین کمزوري هیواد دی او لویدیس هیوادونه هم سره پاشل سوي دي خو د بایدن په وینا پوتین په دغه خبرو کې اشتباه یا تیروتنه کړې و او د دې په خبره د هرڅ برعکس ثابت شول دا سی ښکاری چې بایدن به د اوکراین له سفر وروسته د ناتو غړي هیواد پولند ته لاړ شي هلته به د پولند په پلازمینه وارسا کې د پولند له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري د سیمې دغه سفر مهم بلل شوی دی او دا وروسته تر دې چې تازه 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر د اروپا یو سفر ته تللی وو په فرانسا او دغه راس په بروکسل کې ولادیمیر زيلنسکي بیلابیل لیدنې کتنې درلودې او د اروپا له پارلمان یې په زغرده وغوښتل چې د روسیې سره په جګړه کې اروپایي هیوادونه او امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي
مننه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اوکراین د نننی سفر په ارتباط موروسی جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو پر نورو پروګرامونو کې به هم په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات او تازه ارقام درکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمیر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې اساسي حقونو ته په برابر ډول د افغانانو نه لاسرسی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نقص ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کیږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس، نه دیگه،
ښوونځي اترل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما به یوی بهرنی مؤسسی که کار کوه، نپوهیگم چه ولی از موک نده کار و فعالیت اجازه واخیسته. ایا موک ده کار کولو استعداد نلرو؟ ایا موک انسانان نیو؟ ولی ازا ده حقوق پانزی محصل همیم، ازا لده نظام سخه نهیلیم، زکه چه موک تایی ده کار کولو او زده کلو اجازه را نگره، زا خپل رتلون که تیاره وینم.
ده فبروری شلمه پا 2001 میلادی کال که ده ملگرو ملتونو سازمان نخواه ده ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي. ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي. د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لوري له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
د قدرت جزیره، مقام، نجات او ډول ډول تبعیضونه له منځه وړل شوي. یو مرکزي نظام رامنځته شوی او د هیواد له ټولو اتباعو سره چې له هرې طبقې څخه وي د اسلامي اصولو مطابق چلند کیږي او اسلامي امارت د ټولو هغو حقوقو ورکولو ته ژمن دی چې دوی ته شریعت او د اسلام دین احکام ورکړي.
خو حقوق پوه او د پوهنتون پخوانی استاد شهلا فرید وایي د طالبانو حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي او جنسیتی تبعیض یې یوه بیلګه بولي.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
له بدمرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس، دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حذفول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودی شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصولو وي.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکي او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرام ژوند ولري.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې خبرېږي.
امریکایي یورسپانې یو اس ای ټوډې په خپله تازه ګڼه کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې ځینې نجونې یې په آنلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یوه ډله افغان نجونې او ښځې د انټرنیټ له لارې د امریکا د متحده ایالتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزۍ د زده کړې له یوه کورس سره ملګري کېږي. د یورسپانې په لیکنه د دغو افغان نجونو او ښځو کامرې بندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون له لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 11 تر 13 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې یې له پاکستان، بنګلادیش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشتې دي آنلاین کېږي. یو اس ای ټوډی وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلي هیڅکله یې د طالبانو واکمني نه ده تجربه کړې. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر 6 کلنۍ پورته له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تک هم منع اعلان کړی. د مقالې په دوام راغلی د ډیرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټ ټولګي یوازنی لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې یې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپله پرونۍ ګڼه کې د پاکستاني طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخواني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یا ټي ټي پی کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ټی آی اجانس کې د میرمن مزاری خبرې راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي، په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډې په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیر و، دا څرګندونې داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنیو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوو او له هغې وروسته په پاکستان کې حملې زیاتې شوې دي.
اوس هم د ټکنالوژۍ مینوالو ته وروسته له دې چې میلیونونو خلکو د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوي جوړ شوي چټ جی پی ټي ته مخه کړه. دې شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټي نور ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. تفصیل د اسمت ساروان اورو.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 50 پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 50 پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویب پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس ټکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویب پاڼې کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. که له هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتئ چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقالې ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا په لنډه بڼه درته ووایي، هر څه کولی شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشین یا سرچ ماشین کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونې د لرې کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کړي او جګړې ته لاره پیدا کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تېر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده، دا هم د پاکستان له لارې شوی ده. هلته یې پټنځایونه وو، هلته یې مهمات وو. پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځاله پاکستان کې ده. خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم ور وتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خوا ته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دي. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسن.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبری کوم. مله مسی ولادت دا وشتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي، په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرسته کوي، د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
السلام علیکم د هلمند ولایت او د نوزاد ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بیخي بې درسو پاتې یو او طالبان چې دي بس ماسې مدرسې سته او وجرې سته، خو موږ که څه هم غټ غټ طالبان سو بیا هم ختم نه یې زده او نور په اکشته وطنو کې بیا مکتبونه سته. زموږ په وطن کې نه مکتب سته او نه داسې تدریس سته چې موږ تدریس پکې زده کړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته